کړی مشي زم تاسو قربا سلام مومند دا مشال لډیو دی وخت په خبر کې شپږ بجې شوې دي په دې خبري غړي کې یو شمېر موضوعات لرو د سر موضوع د ډرون بریډ دی د غسي نور د امنۍ لپاره لرونه مظاهره هغه اهم د خبرونی برخه ده او تر هر څه مخکې تاسو ته د دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومبه د مهم خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو په ډرون بریډ کې د وژل شوي تن مړې د احتجاج په توګه د پوز دفتر مخې ته ایښو دی. د خبر پښتونخوا حکومتي غړو له پوز وغوښتل چې په کورمه کې د ناامنۍ په مخنیوي کې رول ولوبوي او اسرائیلو ویلي چې د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان یې وژلی دی. او زه خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان د سرروغ سیمې اوسیدونکي وایي پرون په دې سیمه کې د پاکستان پوز د بې پیلټ الوتکې په بیل کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي. د وژل شوي تن زوی مرزلی نن مشالې ډوته ویل چې پلار یې پرون په کانی رغزه سیمه کې له نورو خپلوانو سره روان و چې بریډ پرې وشو. نوموړی وایي د پلار او نور جو بل کسان بے گناہ وو. ملخوا د پختون ژغورن غورزنګ غړی شهزاده مسجد مشال ډوته و چې د سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه د وجل شوی تن سیف الله مړ د پوز دفتر مخې ته ایښو دی او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. نوموړي تور پورې کړ چې پوځي کاروایی کې یوازې عام خلک وجل کیږي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نومونه خبرولو په شرط مشال ډیو ته وویل چې تېر ورځ په سرروغه کې وسلوال لیدل شوي وو چې پرې پوز ډرون برید وکړ. چارواکي زیاته کړه چې په پیښه کې د ډرون یوه مارټر ګولۍ د کاڼي رغزي سیمې له جومات سره نږدې پرېوته چې پکې یو تن وژل شو، خو د پاکستان پوز لا هم په دې اړه په ډاګه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو له پوز غوښتي چې په کورمه کې د روانه امنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جیلخانه جاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې پوځي مشرانو ته په جرګمار په ورځو ورځو ناست وي، خو هغوی ورته وخت نه ورکوي. د پپاوس غږ وکړ که امن نشي قائمولې نو بیا د سیمې پولیسو مشرانو او جرګې ته واک ورکړي چې د خلکو ترمنځ شخړې هوارې کړي. بل خو د پاکستان پوز په تیر وختونو کې په بار بار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د اسمبلۍ غړو یادې څرګندونې پر داسې محل کړي چې د سپتمبر په شلم د کورمې په بشارو کې د مورچو جوړولو پر سر د مدګي خلی او احمدزیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر قیزه بڼه واخیسته او اوس د کورمې نورو سیمو ته هم غځېدلې. په هغه جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شي او لسګونه نور جوړل دي. مشال لډیو ته وغوښتي د سوات پولیسو ویلي چې په مټه تحصیل کې د انختې پر مهال دوه وسلوال وژلي. د مټه تھانې مشر بغزاده نن مشال لډیو ته ویل چې تیر شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 15 پټمخو وسلوالو د پولیسو پر غز مکون کې ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې جوړ کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوالو وژل شول، درې نور وتښتېدل. بغزاده زیاته کړه چې له ډزو وروسته د هغې سیمې خلک هم له خپلو وسلو سره د پولیسو د مرستې لپاره راووتل او له هغوی سره یې د لټون په عملیاتو کې برخه واخیسته. د سوات پولیسو مشر ډاکټر زیدالله وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او پلټنې روانې دي. تر اوسه هیڅ وسله والې ډلې د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د یادونې وړ ده چې دا په تیرو دوو میاشتو کې په سوات کې پر پولیسو شپږم برید دی چې پکې درې پولیس سرتېري وژل شوي او ګڼ نور جوړل دي. مشال لډیو ته غوږیستئ. په پېښور کې د امریکا کونسلګری او خبر پښتونخوا حکومتي چارواکو د قبایلي ضلعو د ځمکو په رجستریشن او ځوانانو په ځواکمنولو خبرې کړې. نن په پېښور کې د لوبو میلې اختتامي غونډې ته په خپله وینا کې امریکایي کونسل جنرل شانټی مور وویل چې د قبایلي سیمو په راتلونکي کې د ځوانانو رول ډېر مهم دی. د په خبره دا سپورټس میله یوازې د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ نه وي، بلکې د دې هدف د سیمې ځوانان یوځای کول او دوی ته امید ورکول دي. د په خبره د قبایلي سیمو خلکو په خاص توګه به ځوانانو ته امید ورکول هغه څه دي چې د پرمختګ لپاره مهم دي. شانټیا مور وویل چې امید د بدلون لامل ګرځي او دا د یو روښانه راتلونکي بنیاد ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي حکومت به د خیبر پختونخوا حکومت په هغو منصوبو کې ملاتړ کوي چې د لارې یې د دې صوبې ځوانان ځواکمن کیږي او د میرمنو په ګډون ټول وګړو ته د یو شان موقعو برابرول یقیني کیږي. دغه سپورټس میلا د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا اداره یو ایس ای آی ډی چې په خیبر پختونخوا کې د زمشو ضلعو د ځمکو رجستریشن ملاتړ کوي لخوا را جوړه کړل شوې وه. او اسرائیل ویلي چې د سپتمبر 5 په لبنان کې د حزب الله ډلې یو لوړ پوه قومندان ابراهیم کوبیسی وژلی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې کوبیسی د 2000 هغه برید پلان کړی و چې په کې درې اسرائیلي پوځیان تختول شوي او بیا وژل شوي وو. حزب الله ډلې هم د ابراهیم کوبیسی د مړینې پخلی کړی. دا وجه نه د اسرائیلو لخوا د هغې دو ورځنۍ بمباری برخه ده چې په کې له 1500 زیات کسان وژل شوي او زرګونه خلک له سیمې کډه شوي. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله ګرځولې. په داسې حال کې چې اسرائیل او لبنان د پراخې جګړې په درشل کې دي، حزب الله ډلې د سپتمبر 14 په اسرائیلو لسګونه توغندي ویشتې دي او د بارودي موادو کارخانې په نښه کړي. او تر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال رډیو واوردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید پر ضد پرلت دوام لري. په برید کې د وجل شوي تن زوی وایي
ټول د امن پسند ته ګونه کسان دا ولا کېدل وی وشته کامیش دا حلوي یا کېدای شي چې اخر کار دی علاقه مش پرې دی نور یې مش واسطه کا دی نشته.
او په ورځو کې د عمل لپاره جرګه شوي. د سیمې خلک وایي
ته ته پلانکی وشته، ډینګی وشته، ورور وشته، تربور وشته، نو مور دی ته چاو وشته. خو ټینګه کده فرما کارنر کنه خدای ته ټینګه انویسټیګیشن ونه وکا څه څو پرې دغه شهدا او انصاف متنوی ملو شوي ژوندون مینه ان شاء الله وره پرې بنه چینو.
او په پاکستان کې او په خاص توګه قبایلی سیمو کې پر انټرنیټ د بندیزونو په اړه راپور هم لرو.
دا سیدا چې په قبایلی اضلاع کې د بجوړ نواله د جنوبی وزیرستان پورې اکثره علاقو کې چې کوم د انټرنیټ سہولیات ډېر مشکله دي، خصوصا په شمالي وزیرستان کې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته وګستې او وسمو د خبرونې لومړی موضوع تر ازو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې پرون د سپتمبر په 14 د سره روغي په کاڼي رغزي کلی کې د پاکستاني پوځ په ډرون برید کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. د وژل شوی کس زوی مشال رادیو ته د پیښې پخلی کړی. د سیمې خلکو نن په سره روغي کې د پوځیانو دفتر مخې ته پرلت وهلې او د وژل شوي کس مړی یې هم هلته ایښو دی. په سیمه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پوځ پر موټر سایکل سپار وسلوال په نخه کړی وو، خو یو موټر ګوله په کاڼي رغزي کړي کې لګېدلې او ولسي وګړو ته یې مرګ جوبله رامسته کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سره روغا کوڼی راغزی کلیک شه وجل شوی کاس زیای د دغه پیښه حال مشال رادیو ته په دارنګ بیانوي.
خبره که د کوم لنګر خیل د سیف الله چې کیم پلور مې او شاهد شد پارین چې دوی د جموته د ورنا چې څنګه هرو واتل دا ډرون یې پوسا په روغلا په دغه شی بام په اوچو په دغه ټیم شه دا د مو پلور سیف الله او ورسره د تر جای مې مرتضا دا عمر تقریبا 15 دا ای پی ایس سکول شه سبا کې او بل تقریبا 19 عمر دا حمید نامیږي او بل ورسره عابد خان چې د دو عمر 21-22 شه دا تا کسان په موقع په شه زخمیون شول. دا می سړرو غتا یوړل په سړرو غشي لږ علاج وتا وینا مینا تام کړه یک نامیز مخشه او خاصتل او چې دا زغبیر کوټ کی ماسته را سی دی لکه د مو پلور سیف الله تغذیشه لکه د دا ناروخ لړلی دام رو واپس کا او میج ور سره واپس روغللی دا نوري مخشه وړي دی وزدل دی خان سی می سی دی او ټول د امن پسند ته ګونا کسان دا ولا کېدل وی وشتل کامیش دا حلوی بیا اختیدای شي چې اخر کار دی علاقه مش پرې دی نوري میج واسطه کا دی نشته.
د پښتون جګورنه ورزنګ سره روغه سیمه مشر شه خیرزاده مسجد ویایی چې په ډرون برید کې د وژل شوي کس مړی سارا دا وخت د سیمې اوسیدونکي د پوځ بریګیډ عمارت مخې ته احتجاجي درنقشې پلاتۍ وهلی دي.
د وزیرستان قوم دغه فیصله وکړله چې موږ و دغه شهید پاکستاني پوځ چې چین په سره روغه باندې بریګیډ دی هغې مخښې ویوري موږ به ورته د درنې په شکل باندې ږدي. نن موږ په 9 بجې د پوړي راغځینه را ووتلي هلته و سره روغه ته د بریګیډ مخښې ویس را ورسېدلي. موږ سره ویس په زرینه خلک موجود دی تنجینه ولګېدل لاش هم کښېیاش په درنه باندې دلته چې چین اصله ولټلې دي هغه خو پلاو ګرځي خو در ویسه پورې ډاز نه دی پېښ شوی. داسې یوه نیمه وه چې ینه علاوه په فوج باندې د اصله ولې ډالې د طرفه ډاز نه کېږي. عام عوام ټارګېټ کېږي. عام عوام د دغې نزدیکي تنګ دی.
په سویلي وزیرستان ضلع کښې د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته ویلي دي چې تېره ورځ مزدیګر مال 15 بجې د سراروغه کوڼي راغزي سیمې پوځي پوټ سره په موټر سایکل سورن ناپېژندلې وسلاو لیدلې شوې وي چې د پوځ سرتېرو په دا کسانې ډازې کړې وې او د ډرون په ذریعه یې د موټر ګولې استعمال هم پکړی وه چې په نتیجه کښې یې د ډرون موټر یوه ګوله د کوڼي راغزي کلي یوه جماعت سره لګېدلې دو چې په نتیجه کښې یې یو کس وژلی او درې نور یې پر هرجلې کړې دي. خو د پاکستان پوځ له طرفه لیا تر دا وخت پورې د سراروغه کوڼي راغزي کلي په ډرون برید کښې د وژل شوي او پر هرجلې شوي کسانو په برا کښې لیا څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ هم د امنیت په موضوع کې پاتې کېږو. زو سوات ته بیګا د سوات په مټه کې په یو وسلوال برید کې دوه پولیس سرتېري ژوبل شوي. د مټې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژلي او درې نور تښتېدلي دي. د پېښې پر مهال د سیمې اوسېدونکي هم د پولیسو د مرستې لپاره له وسلوالو سره وتلي وو. پولیسو زیاته کړې چې د وسلوالو د لټون عملیات یې روان دي. د بیګاني برید ځمواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل نیاز احمد خان کوي.
د سوات په مټه بازخیله کې د شپې هغه وخت په پولیسو ناپېژندلو وسلوالو ډزې وکړې کله چې په یو شخصي موټر کې بګشت ول. د مټې اشاړي پولیس سټېشن ایس ایچ او بخزاده مشال ته وویل چې 15 په مخ پټ وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې د موټر چلوونکی پولیس سپاهي او خوا کې نه سب انسپکټر جوبل شو. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژلي. د وژلې شوي مړي هسپتال ته رسولي. په ډزو اورېدو وروسته ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي سره د وسلې راووتل او د پولیسو سره سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړو. نه کې د مټې عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی هم شامل و. ایوب اشاړی د وسلې په لاس په دغه محل خبریالانو ته وویل
زه د دغه علاقې د ګل شاه د هغه مضافاتو د هغه کورونو د خلکو او د اشاړی او د دورخیلې زه د زړه نه مشکور یم. هغې راوتې دي، ټوپک یې هم راویستې دي او په ټوله علاقه کې ګرځي. دا امکان دی چې دا سړی یا څلور او یا پنځه
دا به داسې حال کې چې سوات کې کال 2008 کې هم داسې نام نه وه. خو هغه وخت عام ولس د پولیسو سره مرستې نه کولې. ولې تېرو دوو میاشتو راهیسې سوات کې په پولیسو دغه شپږم برید دی چې پکې درې پولیسواله وژلی شوي او ګڼ جوبل شوي. اوس عام خلک ولې د پولیسو مرستې کوي او سره د وسلې د شپې کورونه راوځي؟ په دا اړه سوات کې د جیو ټي وي خبریال ډاکټر محبوب علي وایي
دې نه مخکې په سوات کې چې کله د منم جبې واقع وشوه، د هغې نه مخکې چې کله د بند په چوکۍ حمله وشوه، نو اوس خلک بیدار شوی دی. خلک چوکونو ته راوځي، خلک مظاهرې کوي. په دې مظاهرو کې د ټولو سیاسي ګوندونو د هغې کارکونان راوځي، د ټریډ فیډریشن خلک چې کوم دي هغې راوځي، د سیول سوسایټي خلک چې کوم دي هغې راوځي. هغوی دا فیصله کړې ده چې هغې په خپل وطن کې نه خو نوره دهشتګردي برداشت کوي او نه هغه څه قسمه فوځي اپریشن ته تیار دي.
د یادې پېښې په اړه د سوات پولیس مشر ډي پي او ډاکټر زاهد الله وایي چې د وژلی شوي او برید کوونکو وسلوالو پېژندګلو نه ده شوي. په مټه کې په پولیس برید باندې تر دې دمه یوې وسلوالې ډلې څه بیان نه دی راغلی او نه یې چا ذمهواري منلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو رازو هم د امنی موضوع ته پرونه د خبر پختونخوا د ورغزو خلکو د خپل سیمه د امنیت پر موضوع یو جرګه کړي. دوی ویلي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د ضلع امن خراب شوی. د امنیتي ادارې ملامت کړي چې د شرخوخو پر ضد جدي اقدامات نه کوي. جرګې تر پختونونو غورځنګ یو ځای مخکښ هم وینا وکړه. وی ویل چې پولیس برعکس په دوی د دوی لپاره چې د امن غږ پورته کوي د درواغو مقدمې جوړوي. خو د ځای پولیسو افسر د نوم نه خپرېدو په شرط مشالېډو ته ویلي چې د امنیت د یو شمېر پیښو رپورټونه یې درج کړي او پلټنې روان دي. تفصیل ممتاز بنگش راکوي.
جرګه کې مشرانو وویل چې له تیرو دوو میاشتو سیمه کې نه امنۍ پیښې سوا شوي، خو قانون پر ځای کولو لپاره اړوند ادارو له اړخه پیښو کې ککړ کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نجیب الرحمن اورکزی وویل دوی چې کله د خپلو حقونو غوښتنه کوي نو اړوند چارواکي پر ځای د دې چې د دوی خبره واوري او ستونزه یې هواره کړي، دوی ته په مقدمو کې د ښکېلولو ترکې ورکوي. د اورکزی رائټس موومنت یا اورکزو د حقونو غورځنګ ځایي مشر حلیم ګل اورکزی وویل قبایل هم ټول آئینی حقونه لري کوم چې د هیواد نورو قانونو ته ترلاسه دي. کله چې ادارې خپل ذمہداري په سمه توګه نه ترسره کوي نو دوی آئینی حق لري چې خپل غوښتنو لپاره په اړوند ادارو غږ وکړي.
څوبره دغه ادارې د ریاست دغه اورکزو کې وي و دا اندغه شی خاموش وی مو تاسو ورته سترګې غړو اواز ور باندې نه وچتم. نن یوا کېږي سبب بل کېږي بل سبب بل کېږي. دا د مو تاسو ری سات دا د مو تاسو ول پولیس ته کوم ځکه کارکړتګي د دیو ول زیرو وی. دا جمهوریت مو ته دا خاک رکړی سره پڅوم به دیو ته بل یار وتا کوم.
ملک ثواب خان وویل باید دا ورغزو خلکو سره دی د هیواد نور وګړو په څیر چلنو شي او د سیمې ننیول شوی کسان دی باید عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
یو ته مو اپیل کوو د خپل د ورغزو ضلع طرف نه تا کوم قیدیان دی تا خلاص کا که بیا قیدیانو کومه ګناه کړی وي عدالت ته پیش کا. نو که بیا چې که ګناهګار وي قیدی کا که کوم مړه وي غول خانه دنونه خبر کا څه خبرې که غونه خپله مویزه ورکا.
د سپتمبر په شپاړسم اورکزو ربیع خیلو اوسیدونکي او د اورکزو حقونو غورځنګ ځایي مشر عنایت الرحمن نه پیژندل شوي وسلوالو ووژل چې پر ضد یې احتجاجونه راپارېدلي. د پولیسو مشر نذیر خان سره مو اړیکه نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو. ولې د پولیسو یو چرواکي نوم نه خپرولو په شرط مشارې ډو ته ویلي د بېلابېلو پیښو مقدمې یې ثبت کړي او پلټنې یې پیل کړي. ممتاز منګش مشال ریډیو اورکزی.
له اورکزو کورمې ته په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ وسله والې نښتې نن پر شپږم ورځ هم روانې دي چې دواړو خواو ته یې مرګ جوب راړولې. دا جګړه د سپتمبر په شلمه د نو مورچو پر جوړولو وروسته له هغې پیل شوه او بیا نورو سیمو ته هم وغځېده. د هغې جګړې له امله په سیمه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې او هلته سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه تړلي پراته دي. بلخوا په پاړه چنار کې د روان جنګ خلاف پرون هم احتجاج شوی. اخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې زر تر زره جګړه ودروي. پړه تفصیل طارق کورکزی راکوي.
دا نارې په پاړه چنار کې له پنځو ورځو د روانې نښتې پر خلاف ووهل شوې. د نهې پرز لزګونه تنانو یو ځل بیا د کامی سیملې کړې انجینر حمید حسین په سرپرستۍ کې احتجاج کړی. دوی هغلته د مقامی پریس کلب مخې ته ناستول او دا غوښتنه کوله چې جنگ د نور ودرول شي. په احتجاج کې شامل انجینر حمید حسین ویلي له درې ورځو پر دې تمه ناست دی چې حکومت به جګړه د ودرولو فیصله وکړي، خو تر اوسه داسې په نظر رانغلل.
ډېر افسوس خبره دی. تو ریټ نشته یو سپی باندې ته ټول روډ بندوي. نن تاسو دوره فورسز ده سره دي ایمو جنگ نشي بندولې. دې مقصد اره چې تاسو جنگ نه بندوي او ان شاء الله مو به داسې سټیپ کړو چې مو ټوله کورمه به بیا وځي او کورمه سټه باندې به بیا زه بیا ډیمانډ پیش کوم.
د کورمه په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګي کلی سنیانو او احمدزی او شیګانو ترمنځ پر یو بل ځمکو نوي مورچه جوړولو په خبره جګړه شروع شوه. دا جګړه تر هغه بلشخیل خوار کلی سنگینه خومتسو بوغاکه بدما کړمان پیوړ تری منګل غزګړی او کنجولې زوتا غزیدلې. که څه هم په بشرو کې د جرګې په کوششونو دوه ورځې وړاندې ډزبندې شوې، خو په څلور نورو ځایونو کې جګړه لا هم جاری ده. د چهارشنبې په شپه هم د دواړو فریقینو ترمنځ د سخت جړپونو راپورونه ترلاسه شوي. په تازه خطو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه لږ تر لږه دوه کسان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سنګینه کې د نښتو پر وخت څلور کسان د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی، خو صحت محکمه او پولیس دا نه دي تصدیق کړی. تر اوسه په دغه نښته کې تر سلو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي خبریال نبی جان مشال لډیو ته پر 23 سپتمبر ویلي، په سیمه کې دواړو فریقینو پر یو بل د غټو وسلو استعمال بې دریغه روان کړی چې نه یوازې انساني ژوند بلکې ځناور هم ترې متاثره دي.
هغه کې ماټر ګولې، شارټ رینج میزایل، مو ته په لوکل کې مختلف نمې دي، سکیلی، پسلګات، نور دسی غاٹی غاٹی 75 یو قسم تا یو اسلحہ دا اغه استعمالی کی تو کوم ډیر زیات دی غاٹ نقصان سبب ګرځي. د فکر خبر ادا دا صدا اسلحہ دی عام خلکو تا کوم جوینه رولالا.
په کورما کې دا وخت حالات د جګړې لکبره سخت کړګه چندي. په سیمه کې د تګ را تګ لارې بندي او هغلته سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه لپن زور ازو تړلې پراته دي. په سیمه کې د خوراک څکاک، دوایانو، پېټرول او د ضرورت داسې نور سيزونو کله تراغلې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر آفتاب علم په 23 سپتمبر په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي، دا کوشش روان کړي چې په سیمه کې زرتزره جګړه ودروي. آفتاب علم ویلي، که څه هم د دوړو فریقین مشران تعاون کوي، خو ځینې عناصر پر دغه لګیا دي چې په خپلو کې تفرقه، کرکه او نفرت پر خوراولو دا علاقې امنیت خراب کړي. صوبایي وزیر له مقامي خلکو غوښتي چې خپل ځانونه دې له جنگونو بچو ساتي او د هغو خلکو په حمایت کې دینه ودرېږي چې په علاقه کې شر او فساد خورولو ته دوام ورکړي. کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړېدلې دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې چې بګې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه داسې نه دي شوې. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، هم د کورمې په موضوع کې پاتې کیږو. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې هم تېر ورځ د کورمې پر روانو حالاتو بحث شوې. حکومتي غړو هلته پر روانې جګړې اندېښنه ښودلې. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ځینو غړو د پاکستان پر پوز هم نیوکې کړې، ویلي چې هلته ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي یا دې جرګې او ضلعي انتظامیه ته واک ورکړي چې هغوی دا ستونزه هواره کړي. په کورمه کې د سپتمبر له 6 راهیسې د شیا او سنی ډلو ترمنځ خطې روانې چې یو شمېر کسان د پکې مرګ ژوبله اوښتي. پوره تفصیل د مشال ډیو خبریال غلام بوسره کوي.
د جیل خانجاتو لپاره د اعلی وزیر معاون همایون خان د کورمی د صورتحال په اخلا د صوبایي حکومت او انتظامیه بې وسۍ ته په اشاره وویل چې هغلته کې ټول واک اختیار د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په کار ده هغوی د روان جنگ ودرولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
زمند سکیورټي فورس چې کوم شران دي، هغه کې ځوانان دي، کمانډر دي، هغه خر غواړي د جګې په لپاره او بیا عمرت ورو ورو داسې پنځه نه د اوسري خبر نه کیږي. کله چې تاسو وایي نو هغه له امر قائم کی او کله وایي نشي کولای، نو کم از کم بیر زمو صبحی چې کوم زمونږ حکومت دی، زمونږ پولیس ډیپارټمنټ دی، زمونږ د شران دي جرګه، نو کم از کم دا اختیار دی چې بیرو چې بیا دې نه خر کوم مس کم تناجات یې حل کړي. چا ته جرګې راوړي کمانډر سیم راوړي جرګه باندې دونه سیم سبار کم از کم دا خبر دی زمو صبحی حکومت د مرکزی حکومت سره وګړي چې هر تاسو یو شندي اتاسو دا چې فون کې او یا د خلاصي
یاد دی وی چې د سپتمبر په 6مه په بشرو کې د مورچو جوړولو په سر د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ انخته پیل شوی و چې روستو بیا دا جګړه بالشخیلو، تریمنګل، پیوار، مقبل، کړمان او زینو نورو کلو ته هم وغځیدله. په دغه روانه جګړه کې د سپتمبر په 3مه سلور نور کسان ووژل شو او لدغه وړاندې پروانه د تازه جګړه کې 14 نور کسان وجلې شوی وو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د کورمی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي علي هادي هم په دې صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې په خپل صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې.
بدقسمتی یہ ہے کہ دو فریقین کے مابین مسئلہ ہوتا ہے،
بدقسمتی دادا چې د دوو فریقینو په منځ کې مسله وي او جنگ ټولې کورمې ته وغځېږي. د جنگونو تر ټولو لویه وجه د ځمکو د لانجو نه پس بیروزګاري ده. د 8 فبروري نه وروسته تر اوسه ما په خپله حلقه کې یوه خښته هم نه ده لګولې. ولس د منتخب استازي نه تپوس کوي چې تا تر اوسه څه کار کړی دی. ما سره د دې څه ځواب نشته. د حزبی اختلاف اورو بیا په صوبه کې د علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې حکومت د کورمی د جګړې په شمول د صوبې د ولس د امنیت، اقتصاد او نورو بیلابیلو جدي ستونزو حل کولو په ځای په مرکز کې پروان سیاسي صورتحال خپله توجه مرکوز کړې ده او د صوبې د ولس د ستونزو حل کولو او له مرکزه د خپلې برخې د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره موجوده صوبایي حکومت هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
لا دمه مخکې تاسو د غلام غوث راپور اوریدو. اوس راځو بل موضوع ته. د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د هیواد په مرکزی تلپی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې یو نوی وفاقي آئینی عدالت ته شدید اړتیا ده. دا خبره نوموړي په داسې وخت کې کړې چې مرکزی حکومت یو اونۍ وړاندې له پارلمانه د یو مجوزه آئینی ترمیمي بل د منظورولو په چاره کې ناکامه شو. آئینی عدالت د هغې بل یو برخه جوړوي. د چارو ځینې شرون کې وایي د بلاول بیان ښکاري چې د مسلم لیگ نون تر څنګ پیپلز ګوند هم د آئینی ترمیمونو په پیکیج کې دلچسپي لري او غواړي چې پارلمان یې هرومرو منظور کړي. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون ګوند د عدلیې د اصلاحاتو په نوم په آئین کې بدلون کولو کې ناکام شو، ځکه چې په پارلمان کې د دې مقصد لپاره پکار 224 رایې نه لرلې. خو اوس داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون اتحادي ګوند پیپل پارټۍ د آئینی ترمیم لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړولو، طریقه کار بدلولو او د ججانو د وظیفې موده غځولو نه علاوه د یو آئینی عدالت جوړول هم شامل دي. د پیپل پارټۍ د مشرانو وینا ده چې دوی په 2008 کال کې د جمهوریت لوزنامه لاسلیک کړې وه. د مسلم لیگ نون او نورو مندونو نه علاوه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم منلې وه. په دې لوزنامه کې د آئینی عدالت جوړول شامل دي. دوی وایي چې دغه وختونه دوی په آئین کې د 13 بدلون کولو په وخت هم شامله کړې وه، خو وروسته د سپریم کورټ د فشار له وجې پرېښوه. په 23 سپتمبر په کراچۍ کې د سندھ های کورټ بار اسوسیشن یوې غونډې ته د وینا په مهال د پیپل پارټۍ شریک چیرمین بلاول بټو زرداری وویل چې د صوبو ترمنځ برابري راوستلو او عام خلکو ته انصاف ورکولو لپاره د آئینی عدالت جوړول ضروري دي.
چارټر آف ډیموکراسي کې مطابق
د جمهوریت د لوزنامې تر مخه شهید بنظیر بټو دغه وعده کړې او مونږ به دا سر ته رسوو. که مونږ غواړو چې دغه عدالتي نظام مضبوط کړو، که مونږ غواړو چې زمونږ خلکو ته سمدستي او زر انصاف ملاو شي، که مونږ غواړو چې د صوبو ترمنځ توپیر ورنشي، او دا تر ټولو زیاته مهمه خبره ده، نو بیا آئینی وفاقي عدالت جوړول ضروري دي او مجبوري ده.
ضروري ہے مجبوری.
د قانون ماهران هم د نوي آئینی عدالت جوړولو په حق له پخپلو کې متفق نه دي. ځینې وایي چې د دې سره به د سپریم کورټ واک کم شي او حکومت به د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کوي. خو ځینې نور وایي چې په سپریم کورټ کې له کلونو راسه 6000 مقدمې پرتې دي او د سیاسي او آئینی درخواستونو په وجه اورېدنه نه کیږي. که نوی عدالت جوړ شي نو د سپریم کورټ بوج به کم شي او د عام اولس مقدمې به زر فیصله کیږي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د آئینی ترمیم لپاره د پیپل پارټۍ د هڅو په حق له مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې 13 ترمیم هم د پیپل پارټۍ په حکومت کې شوی وو، او اوس داسې ښکاري چې د دې نوي ترمیم په اړه د ګوندونو ترمنځ اتفاق پیدا کول هم د پیپل پارټۍ کار دی.
پاکستان دا منشور تاسو ګوره، نو په دې کې د آئینی عدالت دا کومه دغه چونو دا د پاکستان پیپل پارټۍ د منشور یو حصہ چیرې د سپریم کورټ نه علاوه بل یو داسې یو آئینی عدالت دی وی چې د کوم آئینی سوالونه چې راځي هغه د دې آئینی عدالت ته راکیږي، او دا غي شاته د یو سوچ دا د امپورټ د مقدمو چې کوم پرېشر وي، نو دا سیاسي فیصله کې دا آئینی عدالت تلاړ شي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د نوي آئینی عدالت جوړولو سخت مخالفت کوي او دا د حکومت لخوا د سپریم کورټ تابع کولو هڅه ګڼي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجینګار افتخار مشوانی په دې اړه د مشال رډیو یو پوښتنه داسې جواب کړه.
د زرداری یا پیپل پارټی دا کوشش او د شروع نه چې هغه بلاول بټو چې کوم دی هغه ایز ا پرایم منسٹر مخ کیږي، لیکن هغه کې جو غیر ناکام، لیکن اوس چې کوم دی اوس هغه ته چانس ملاو شو یا یو ویکیو مرته ملاو شو، نو هغه کې یې ایفورټس کوي چې دا آئینی پیکج چې کوم دی هغه پاس کی، هغه نه بعد چې کوم دی اسٹیبلشمنٹ باغی ریوارڈ کی چې کوم دی هغه هغه ته پرائم منسٹر شپ ورکی نو دغه لکه یو بارګیننګ دی اور بارګیننګ دی چې کوم دی ګوري چې بلاول یا پیپل پارټي یا زرداری چې کوم دی هغه څومره حدا پورې کامیابیږي او ماته نه ښکاریږي چې هغه هم په دې کې کامیاب شي.
مجوزه آئینی عدالت به د سیاسي او آئینی مقدمو نه علاوه د صوبو او مرکز ترمنځ د مقدمو اورېدنه هم کوي. دغه عدالت ته به د هایکورټ د پریکړو خلاف درخواستونه هم ورکول کېدای شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته هغه تاسو راپور واورېدو. وخت شوی شپږ نیمې بجې او اوس هم تاسو ته د غړي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د جنوبی وزیرستان د سرروغ سیمه اوسیدونکي وایي پرون په دې سیمه کې د پاکستان پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي. د وژل شوي تن زوی میرزلین مشال ریډیو ته وویل چې پلار یې پرون په کاڼي رغزه سیمه کې له نورو خپلوانو سره روان و چې برید پرې وشو. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د سفارتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ په سرروغ کې وسله لیدل شوي وو چې پرې پوځ ډرون برید وکړ. چارواکي زیاته کړې چې په پیښه کې د ډرون جوا ګولۍ د کاڼي رغزی سیمې له جمعه سره نږدې پرېوته چې پکې یو تن ووژل شو. خو د پاکستان پوځ لا هم په دې اړه په ډاګه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو له پوځ غوښتي چې په کورمه کې د روان امنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جیل خنجاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي. د اسمبلی غړو یادې څرګندوري په داسې مهال کړي چې د ستمبر په شلمه د کورمې په بشارو کې د مورچو جوړول پر سر د مدکی کلي او مزیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر خیزه بڼه واخیسته او اوس د کورمې نورو سیمو ته هم غځېدلې. په هغه جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. ملخوا د پاکستان پوځ په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. او د سوات پولیسو ویلي چې په مټ تحصیل کې د انختې پر مهال دوه وسلوال وژلي. د مټې تھانې مشر وغزادن مشر لوتو چې تیره شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناسو 15 پټ مخ وسلوالو د پولیسو پر غزمه کوونکی ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې جوړ کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوالو وژل شول او درې نور وتښتېدل. تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو لړیز مواردو په دینمای کې هم مستصل لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو د ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لورو نن ورځ او تېر شپه پر یو بل بریدونه کړي او د جګړې د لا پراخېدو ویره پر زیدا. بل لوري ته د لومړي ځل لپاره د حزب الله یو توغندې د اسرائیل ستراتیژیک خار تل ابیب ته رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي پوځ او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیار ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرائیلو پوځ پرون اوړمه ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغو بریدونو وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونیو بریدونو کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلی دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړې ډاله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤثر
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزشه عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله لپشو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
بسیار بیشتر از این
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لاس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکایې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوي دي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په پنځو بجو.
اوردونکو د عوامي نشل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان پرم په کراچۍ په سټاپ کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر سرجي تګلارو په خبر پښتونخوا کې د پاکستان د کینسا پر حکومت سخت نیوکه وکړي. نوموړي تور پر کړه چې پاکستان له نړیوالو سره د مخې لوب کوي، بلخوا هغه دا ادا هم وکړه چې د خبر پښتونخوا له نیمه زیاتو ضلعو کې د صوبای حکومت په ګډون د پاکستان یو اداره هم کنټرول نه لري. تر دې وړاندې په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تر کینساب حکومت ویلي چې د ترګري پر ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده، او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی. په اړه نور حال د مشرډو خبریال نیازلی راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي خیبر پښتونخوا کې روانه بدمنی وسنۍ نه ده، د لسیزو راهسې پخوانی جوړه ده. د افغانستان نه په غیر قانوني توګه خلک راوستل شوي او پاکستان په دغه کار په اربونو ډالر اخیستي دي. پرون د ستمبر په سلی رښتمه کراچي پریس کلب کې میټ د پریس خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل پاکستان ریاست تل ډبل گیم کړی دی، د امریکا سره، د چین سره، او پاکستان په خپل خوره طالب او وسلوال ساتلی دي.
ادھر هم امریکا کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں، ادھر هم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل
رہے ہیں. دیوای منګ د امریکا سره لوب کوو، دلته د چین سره لوب کوو، طالب مونږ ساتلی او ترهګر مونږ ساتلی دي، د پاکستان ریاست دا ساتلی دي، او دا ترهګر مونږ د افغانستان د غیر مستحکمه کولو د پاره مو ساتلی دي.
افغانستان ریسټیبلایز کرنے کے لیے رکھا ہے.
پاکستانی چارواکو وخت په وخت منلی چې د ترهګرۍ ضد پردی جګړه کې شامل شوی او په زرګونو پاکستانیان پکې وجلی شوی او په اربونو ډالر تاوان ورته اخته دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم حقلی اساق ډار د ستمبر په اتمه له جیو نیوز سره په لندن کې ویلی وو په افغانستان کې له طالبانو له غلبي رستو د ISI د هغه وخت مشر جنرال ریټایر فیض حمید د کابل صبر پاکستان تټیرګان پریوتې دي. ایمل ولی خان پاکستان تحریک انصاف په پخوانی حکومت او مشر عمران خان باندې تور ولګبو چې د طالبانو وکالت کولو او څلويغ زره پوری وسلواله له افغانستان نه راوستي دي. ایمل ولی خان په وینا چې اوس موږ د هغه وسلوالو سره د شوی معاهده پښتنه کوو چې عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي او د هغې رښتیا دی ښکار کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې اوس د خیبر پښتونخوا حالات دادی چې وسلوال راوستل شوی بیا آباد کړل شوی دي او مشران یې خوشی کړل شوی دي. نوموړي په وینا چې تحریک طالبان پاکستان او تحریک انصاف یو دی، یو سیاسي سنگدا او بلا وسلواله سنگدا.
آدھے سے زیادہ پختونخوا آج کل پولیس کے ریٹ میں نہیں ہے.
دیوائی نند نیمی نزیاتی پختونخوا کی دا پولیس و ریٹ نشتا، دا طالبان و ریٹ تے. طالبان ٹرافک کنٹرولوی او ہر سا طالبان کنٹرولوی. پختونخوا کی بیا وہ لگولے شوے دے.
ایک آگ ایک دفعہ پھر لگائی گئی ہے.
دا خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف تر وسا دا ایمل ولی خان پا تازہ خبرو سنیدی ویلی. خو پوڑان دی پا خیبر پختونخوا کی دا تحریک انصاف حکومت ویلی دا ترهګرۍ ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده، او په صوبه کې د امنیت لپاره ټول اقدامات کوي او ترهګري به ختمول شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د 11 اکتوبر قومي عدالت جرګه کې د ګډون کولو پښتنې په جواب کې ایمل ولی خان ویل پی ټی ایم د ګوند صوبایي مشرتابه ته بلنه ورکړي، صوبایي مشرتابه به فیصله کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کو رازو سیو بلی موجوده د خبر پختون قاسم لزنو خزینه غړو په خبر کې د کم عمر ما شومانو د لادر کېدو معاملې راپورته کړو په دې لړ کې په اسمبلی کې د پاملرنې نوټس هم جمع کړی په غو نوټس کې ول شوی چې په خبر کې د ما شومانو لادر کېدو په خزياتي شوی چې ل عملی مین دی پلرون اندې خمندي د پاکستان ورسانه ول مخې د تیر یوې میاشتې پر مهال په خبر کې لشلو زیات ما شومان لادر کې شوی بل خو د په خبر د پولیسو مشر د ما شومانو د لادر کېدو پیخی به بنیاد بللی پڑا نور حال د مشال ریډیو خبریالا خالدانی از راکوی
د جمعیت علماء اسلام فیغړی ریحانا اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کی ویلی دی د ماشومانو لادرک کیدل د اندخنی وردا دا وای پولیس او نور متعلقہ چارواکو لا پدی ایکشن اخیستل پکار دی چې دا ماشومان د ملک مستقبل دی ریحانا اسماعیل وای د لادرک شوی ماشومانو عمرونه د اتلس کالونه کم دی او دا چې تیر وختونو کې قتلې شوې دي چې کم عمره ماشومان د نا امنۍ په خوده پاره استعمال شوې دي
مختلف تاسو زموږ واقعیات تر مخه راغلي دي چې خودکش دماکي شوې دي هغه کې هم دا کم عمره ماشومان استعمال شوې دي بل غټه خبره دا ده چې مختلف ملکونو کې ازهاد لپاره دا ماشومان سمګلینګ هم کېدای شي دې شاته کوم محرکات دي کوم مقصد دی معلومات حکومت
خیبر پختونخوا کی د ماشومانو حقونو د پارا کارکون کی عمران ٹکر وائی د ماشومانو د حقونو تحفظ لمړی ذمہ واری د ریاست جڑی گی چدوی د جنسی او جسمانی تشدد نه بچ کړی دیوای د ټولنې نورو وګړو له هم د ماشومانو تحفظ د پاره کردار ادا کول پکار دی د زیاته کړی دا
ماشومان چې دوی غیب شي دوی سمګل شي نو د دې سره به ظاهر خبر دا غیر انساني غیر اخلاقی عملیات کیږي نو د دې گنجائش نه په پاکستان په آئین کې شته نه په قانون کې شته نه په شریعت کې شته او نه په هغه بین الاقوامی کنوینشنو کې شته کوم باندې چې پاکستان دستخط کړی دی اول او اخر ذمہ داری د ریاست جوړی گی اغه د ذهنی جنسی جسمانی تشدد نا او د اینی کائنڈ اف ایکسپلوئیټیشن نا اغه محفوظ وساتی
بلخو د پی خبر سی سی پی او قاسم علی خان مشال ریډیو سره خبرو کی د ماشومانو لا درک کیدو خبرونه دروغ بللې دي سی سی پی او زیاته کړی دا روان کال کې پی خبر کی یو 50 ماشومان لا درک شوی چپکی یو سلویخ واپس کورونو ته تللی دي او پاتې نور هم د کور خلکو سره رابطه کی دي
51 داسې لکان جنې کې چې کوم د کور نه تللی دي خفه 41 کسان واپس خپل کور ته راغلي دي دغه لس چې کوم دي نو هغه اوس هم دغه لیټست دی بیا چې کوم ماما کاکا یا چا کر تللی دي او هغه خپل پیرنټس سره په رابطه کی دي آئیډینټیفاید دي لوکیټډ دي نو داسې هیڅ قسمه مسئله نشته یو کیس دی سربند کې چې یو ماشوم چې داغه بے درکه شوی دی او داغه مونږ ایف آئی آر کړی 364 کې باقاعده پای باندې انویسټیګیشن روان دی دا یو کیس نه علاوه داسې دا نور څه کوم میسج چلیږي دا ټوټلی بیس لیس دی
که څه هم سی سی پی او د ماشومانو بے درکه کېدو خبرونو تردید کړی دی ولې د ایجنسی زیاتې ښکار او لا درکه شوی ماشومانو د پاره جوړ کړی شوی ایپ زینب الرٹ فیس بک پانی نا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه 1300 دوران خیبر پختونخوا نه نه زیات ماشومان لا درک شوی دی چې پکې د زیاتره تعلق پیښور سره دی خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
اردن کو په داس حال کې د چد تیرا رازګل کډوالو په جمروت کې ل څباند یوې میاشتې رئیس د لوی غاړو پر مخ د پخورو ترخم ترمنځ لار تړلې ده د لنډي کوتل دکانداران وای چې کار روزګار یې خراب شوه دغه دکانداران وای چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادلو کچا لارو باندې په وړو غاړو کې ل پخورو لنډي کوتل ته د خوراکي شان وړلو ل کډاو توان سره مخامخ دي هغه غوښتنه کوي چې حکومت د رازګل کډوالو ستونزه هواره او لوی لار دې خلاص کړي د خبر انتظامی چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې په تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواریا کوي
د لنډ کوتل بازار یو دکاندار مینار ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر دارې لارې تړل کېدو له وجې د دوی په کاروبار ډېر اثر پرېوتلی.
ازمونږ د چینو او وړو وړو کاروبار دی دغسې چې کوم دی غټه توړه باندې سل روپۍ اضافي راځي دا ټول نقصان دی او بل مال کم هم راځي مال خرابېږي ډېرو خلکو ته تکلیف دی مسافرو ته هم تکلیف دی ګاډو ته هم تکلیف دی یا دکاندار چې مثال په تور باندې په پېښور کې دغسې چې کوم دی چې پلس یو وخت یو درې څلور روپۍ خرچه پر راځي په پنځه لسې خرڅوي تاوان هغه کس دی غریب کس دی چې څوک یې خوري نو مونږ حکومت نه دا تمه ده او دا هم ته چې کوم دی کنه چې دا مذاکرات ته وکړه دا خلک هم خپل کورو ته لاړ شي ډېرو لارو والا ته ډېرو مالو والا ته چې کوم دی کنه دا سبزی خراب شوي او خراب پږي داسې چې کوم دی پروټو مخکږي.
یو بل دکاندار ممبر خان شینواری وویل چې یوازې وړو ګاډو ته اجازه شته چې په دې لاره تګ راتګ وکا خو په دې باندې کرایه زیاته راځي او مال پکې کم راوړل کیږي نو دې سره بیا دکانداران خوراکي شیان ګران خرڅوي او زور یې ولس لورځي.
یعنی مطلب دا چې دا اړنډو دا کاروبار دی او دا چې کوم دی کنه یو خو یعنی په خوړ په لیار راتلو کې دا چې کوم دی مونږ خو آلریډي دي کې نقصان دی کنه ماته ګیم زیاتې چې څومره لیاره خراب ده کنه دا نازک شای دی داسې هر یو شای چې کوم دی غوخه شو مطلب دا چې مونږ یې نو دا چرګان شو چرګان ولا چرګان مړ کېږي ظاهره خبره چې څومره چرګان تر مړ شي دا مړو هغه چې کوم دی په ژوندو باندې تاوان نه چي نو دا چې کوم دی ګران په مارکیټ کې خرڅيږي لکه مطلب غوړو چینې داسې هر یو شای چې پوښتنه ترکلی چې دا څلور ریډ ګراند دی نو مطلب یی چې زمونږه ته خوړ په لیار او وزن هم کم راوړي او د وزن کم راوړو د وجې نه کوم دی کنه مونږ دا ریډ ګراند دی ګاډي مانی کړئ ډیر راځي بس مونږ خو حکومت نه دا غلی چې د خیلو سره مذاکرات وشي او د لیار د کولاو شي.
د تیرا راجګال کډوالو له تیرې خوا او شایوي میاشتې راهیسې په جمرود بګیاډي کې د احتجاج په توګه د پېښور او تورخم لار د لویو ګاډو پر مخ تړل چې دې سره نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت تړل شوی بلکې د لنډ کوتل خلکو ته هم په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي. له تیرا راجګال درې نه په 2013 کې خوښه 40,000 کورنۍ رابې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. د دې کډوالو کمیټې مشرانو احتجاجي پرلت لګولی او دوی غوښتنه چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي خو بیا هلته میشت امنیتي ځواکونه ورته اجازه نه ورکوي او دوی په خپل دریځ کې ویلي چې په تیرا راجګال دره کې اوس هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پارلمان غړو او پېښور کمشنر د تیرا راجګال کډوالو سره څلور واره مذاکرات کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو دغه سیاسي سرځو یو بل موضوع ته د پاکستان په اساسي قانون کې ولست د حق ورکړل شوی چې دوی له ټولو حکومتي ادارو څخه په دې اړه معلومات ترلاسه کولی شي چې دوی د ټیکس پیسې چیرې او څنګه خرڅیږي. ولست د دې اسانۍ ورکولو لپاره بیا د وفاق ترڅنګ په صوبو کې هم خپل ځانګړي ادارې موجود وي چې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن ورته ویل کیږي. دا ادارې په وفاق او نورو صوبو کې کلونه وړاندې جوړ شوې وي خو په بلوچستان کې لا هم داسې څه اداره په عملي توګه وجود نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي او پر ترقیاتي چارو نظر لرونکي په بلوچستان کې د دې ادارې په جوړولو کې خنډ ته څنګه ګوري او آیا د بلوچستان اوسنۍ حکومت د یادې ادارې په جوړولو څه کار کوي او کنه؟ پړې زموږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون کې د 19A ماده لمخي د هیواد هر وګړي د حق لري چې د ولس له ژوند سره تړلې هرې چاري په اړه له حکومتي ادارو څخه په قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي. د اساسي قانون د دې مادي لمخې په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د اکتوبر پر 13مه قانون سازي شوی و او د هغه کال د دسمبر له 9مې نیټې راهیسې په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن کار کوي. په پنجاب کې هم په 2013 او په سند کې بیا په 2014 کال کې د دې ادارې رامنځته کولو لپاره پر صوبایي کچه قانون سازي شوی و. په بلوچستان کې کڅ هم تر ټولو په ځند یعنی د 2021 کال د فروری پر لومړۍ نیټه قانون سازي شوی و، خو تر اوسه لا هم په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي ځانګړي اداره یا کمیشن نه دی جوړ شوی. خبریال او د بنیادی بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکی میر بهرام بلوچ وای دوی د دې لپاره په وار وار غونډي او سیمینارونه کړي دي، خو د ده په وینا د وخت حکومتونه پکې دلچسپي نه اخلي.
جو ہم نے ایک سروے کیا کہ بلوچستان کی بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشن نیم چاہتے ہیں
موږ سروے کړی وو او د هغه لمخې د بلوچستان افسر شاهي او سیاستوال نه غواړي چې ولس په دې اړه معلومات ولري چې د دوی د ټیکس پیسې چیرې او څنګه خرڅېږي. نو همدا وجه ده چې کله هم معلومات ته د لاسرسي قانون او کمیشن په اړه بلونه صوبایي کابینې ته ورهم سي، نو هغه د څه ناڅه وجوهاتو له کبله منظور او عملي نه سي.
اسی طرح جب بھی آر ٹی آئی کمیشن کا فائل یا چیزیں جو ہے نا کیبنٹ میں آتا ہے وہ کسی ہڈل کے وجہ سے رک جاتا ہے.
میر بہرام بلوچ ویل په بلوچستان کې د ولس او په ځانګړي توګه د ځوان او لوستي نسل له حکومتاري او هغه نظام څخه تم پر ختمي دوده. د دې په وینا که حکومت معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن او داسې نور ګامونه پورته کړي او ولس په عملی توګه په نظام کې برخوال وبولي، نو دا به جمهوریت او د نظام ته ګټه ورسوي. د بشري چارو یو خپلواک سازمان اسوسییشن فار انټیګریټډ ډیولپمنټ مشر عادل جهانگیر مشال رډیو ته وویل معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې تر نورو ضروری دی چې دا د عام ولس له ژوند سره تړلی دی. دویل که داسې کمیشن وی نو ولس کولای سي چې د حکومتي فندونو لګیدو په ګډون پر هر هغه څه نظر ولري چې په یو نه یو شکل له ولس سره تړلی وي. نوموړي د بیلګې په توګه وویل که یو چا د یو نوکرۍ لپاره انټرویو ورکړی وي او دی ګڼي چې هغه د دې مستحق دی او بیا هم دا نوکری د ته نوی ورکول سوی، نو دی معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن لاري په دې اړه له اړوند ادارو پښتنه کولای سي.
په میرټ باندې ز په ټاپ باندې دغه باوجود ما ته غ جواب نه رسېږي، نو ز د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن پترو یا متعلقہ ډپارټمنټ پترو دغه سوال کولای سم چې بای زما خو ما میرټ باندې دا جواب اپلای کړو په میرټ کې راغلم، ما ته دا جواب ولې نسو ملاو؟ نو هغه ډپارټمنټ دا باوند دی په دغه سیاغت ته د استاد سوالو جواب به خامخا درکړي.
عادل جانگیر ویل عام ولس په دې نه دی خبر چې دوی پر هر څه د ملک او حکومت ته ټیکس ورکوي، نو ځکه دا د دوی حق دی چې د خپل ټیکس د پیسو په اړه پوښتنه وکړي چې هغه پر څه او څنګه لګیږي. په نړۍ کې د شفافیت سازمانونو لخوا په پاکستان کې پر وفاقي او ټولو صوبایي حکومتونو ګوتې پورته کیږي چې هلته په پراخه او منظمه توګه درغلۍ روانې دي. ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2023 کال په جنوري میاشت کې ویلو چې پاکستان د نړۍ په 180 هغو هیوادونو کې پر 133 نمبر دی چې درغلۍ پکې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی چې کله د 2023 کال د مارچ پر 2 نیټه د خپلې دندې لوړ کړې و، نو په لومړۍ وینا کې ویلو چې لومړۍ توبه په صوبه کې د روانو درغلیو مخ نیول دي. د صوبایي حکومت له ویاند شاهد رین څخه مې وپوښتل چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون 3 کاله وړاندې منظور شوی و، خو د دې قانون عملي کولو لپاره کمیشن لا ولې نه دی جوړ شوی.
هغه ویل د دوی حکومت دې مسلې ته سنجیده دی او د یاد کمیشن جوړولو لپاره یې په کار پیل کړی دی.
حکومت نے اس پہ سارا کام کر لیا، لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے.
حکومت پدی اڑا ٹول کار کڑے دی، قانون سازی وشوا او د ہغه لمخی د یو کمیشن جوړول دی او د ہغه لپارا د ذمہ وارانو اخستو لپارا ہم مرکه شوی دی. کلا دا پروسا سر ته ورسیږي نو معلومات ته د لاسرسی کمیشن با ل قانون سره سم کار پیل کړي،
اپنا کام کمیشن شروع کر دے.
شاهد رندویل اوس یوازې د دې کسانو ګمارل پاتې دي او دای په دې اړه څه کرنیټه نسی ویلای چې کله به د دې کمیشن مسولین په کار وګمارل سي. خو شاهد رند دا تورونه رد کړل چې ګواکې د بلوچستان صوبایي حکومت د خپلو درغلیو پټولو لپاره د دې کمیشن په جوړولو کې لځنډه کار اخلي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال
کېږي. او دا قام په دې پیوږ کې دی، سیاست څه څه دی، او سیاسي اختلاف راځي څه کوي، او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلو کے نمرو کہ زمانگ بچی مرید ابھی بیارے دلیا سا یا دلو کے لیسا ندوی سا دیسا زمانگ سا قد نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا ہم دم را آزاد دی سمرو دا پوچ مشر دی سمرو دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کری کلاشن کو فیغاڑے سا چولی سدگا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخوا واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنین بجه او ری دایسی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست یو شمېر اوسیدونکي له بیکارۍ شکایت کوي. وایي سره له دې چې ټوله ورځ د مزدورانو په چاو کې په انتظار تیروي، خو په اونۍ کې دوه ورځې هم کار نه ورته پیدا کیږي. په دې مزدورانو کې هغه کسان هم دي چې په خوا یې لوړې زده کړې کړي، او ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو خوست ته د کار او مزدورۍ په نیت ورغلي. بلخو په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول یې په لومړیتوبونو کې دي، او پر کسب یې د ځوانانو نو د سمبالخ لپاره د حرفوي زده کړو یو مرکز اهم فعال کړی دی. په تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې
د خوست خان یعقوب اډي جمعه ته مخامخ د بازار د منځنۍ ویالې په ژی هر ورځ ګڼ ځوانان، تنکي ځلمیان او د پاخه عمر لرونکي کسان د خپل کسب له وسایلو سره د کار په تمه ناست وي، خو په دوی کې ډېر لږو کسانو ته د کار موقع په لاس ورځي. دا کاریګر وایي کارونه بیخي لږ دي، او په ټوله میاشت کې یوه اونۍ کې هم کار نشي پیدا کولی، چې د دې کبله د دوی د کورنیو اقتصادي حالت خراب دی. د خوست یو اوسیدونکي وزیر مشال راډیو ته وویل
تقریبا لس ورځې ناسي، پنځه ورځې ناسي، درې ورځې ناسي، په دا لس پنځلس ورځو کې دوه ورځ پیدا شي نور ټول بیکاره یو، او دې ما په شمولو باندې لا څومره مخلوق چې ناسته دلته خلک کار ټول بیکاره دي. چارواکو نه دا هیله ده چې موږ دپاره د کار زمینه برابره کړي، چې موږ د کور دپاره د یو مړی حلاله ډوډۍ وګټو.
خوست په ځانګړي ډول د ګرمۍ په کمېدو سره د نورو ولایتونو هم ګڼ خلک کار او مزدورۍ ته راځي، خو هغوی ته هم داسې څه په لاس نه ورځي چې کورنۍ ورباندې بسیا شي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي محمد دین وویل
پروان ولایت نه راغلی یم، شل نفره په میله غاړې دی، دلته درې څلور میاشتې کېږي بېکاره، باید موږ سه یو ترتیب برابر شي. کار نشته، بېکاري ده، غوښتنه همدا ده چې موږ ته دغه کاروبار برابر کړه.
د دې پخوا کې کار او مزدورۍ ته یو شمېر هغو ځوانانو هم مخه کړي چې پخوا په زده کړو بوخت وو، خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله اړ شوي چې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له همدې ډلې یو تنکی زلمی زبیر هم دی.
کور مشر زوای هم پلور مو مریض دی، زه خپله کور مشر سرپرست یم، د کور ساتونکی یم، کارونه مې نشته، کارونه بهي بټاپ ولوړ دي. تعلیم مې وکړه، وال واخې پلار جوړ و، کور یې کړلو، مو تعلیم کول، او چې کلم پلور مریض شو زه مو تعلیم پرېښو، وروره کور ته مجبور شلم، کور ته روتم، کور مې دا دی بهي پټاپ ولوړ دی. یو ځنا ډېر ډېری ځوانان دي چې بېکاره ګرځي، تعلیمونه نه کړي، دولسم نه پنتونو نه فارغ دي، کور زمینه نشته.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم وایي د خلکو لپاره کار موندنه دوی لپاره لومړیتوب لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي میرصاحب خان وویل
زموږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. اوس د څو نه مخکې په کابل کې د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو په خاطر د کار په نامه ډیر لوی ملي کانفرنس جوړ شو. په حال موږ د خوست ولایت کې د خرپوي زده کړې یو لوی مرکز لرو چې فعال ده. یو سل دیرش کسان ځوانان په زده کړو باندې بوختي او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه ټولو ولسوالیو ته وغځوو انشاء الله.
په خوست کې یو شمېر کسان داسې مهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو یو اړوند بنسټ هم په خپل وروستۍ ارزونه کې په افغانستان کې د اړمنو خلکو شمېر 23.5 میلیونه وګړي ښودلی دی. له دې سربېره په وروستیو کلونو کې د کار او ژوند د مناسبو فرصتونو د نشتون او اقتصادي ستونزو له کبله زرګونه افغان ځوانان په مختلفو لارو بهرنیو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال رادیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.